ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای ارزونی شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې همداراز لیکلي چې اتلس فیصده نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیايي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي د 2023 کال په لومړي او دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او 1 لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شانن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل
د ختیځ حوزې په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کې حوزې یا ختیځ حوزې کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوی چې په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دریمه یا وروستۍ شل اوره سیالي نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې لړۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي لومړۍ مسابقه افغانستان او دوهمه متحده عربي اماراتو ګټلې ده. نننۍ مسابقه د دې درو شل اوره سیالیو د لړۍ ګټونکي معلوموي. له 2014 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو لوبډلو په خپل منځ کې ټول ټال 15 مسابقه کړي چې تر اوسه یو متحده عربي اماراتو او پاتې څلور افغانستان ګټلې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالی وزارت خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 46000 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 2 سوه څلور شپېته زره ودانۍ نړیدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 1.1 درجې و په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40000 او 642 تنو مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څوونیو کې د مړینو وروستی شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15900 تنو مړینه تایید شوې وه. د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینې د مشخ یو استوګ نسیمه وشتي او لشتلجه 15 کسانې وشلې، 15 نور هم ټپیان شوې دي. سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې پر ځای وخت د شپې 12 بجې د دمشق په مرکزی برخو کې د 14 ژغونو اوریدل شوې دي او شمالي کوریا نن یک شنبه تایید کړ چې پرون یو قاره وشتونکي بالستیک توغندۍ ازموینه لري. شمالي کوریا ویلي د دې بریالۍ ازموینې هدف د ژونکو اټومي حمله په وړاندې د شمالي کوریا د ظرفیت لوړول. شمالي کوریا د هوا سونګ 15 پنوم دغه توغندۍ په 2010 کال کې هم ازمویلې. د پرونی ازموینې په جواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه وکړل. زمو شخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه وس څلروش ساعت اوري دی شي طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په ورستیو کې د داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ترانه نوتی وای
موږ سم داعش کوم تایید نه بولو بلکې یو ستونزه ده چې جمع کېدو په حال کې
په دې اړه د چارو کتون کې وای
د داعش ټنو فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده
کورنی به ځای شي شکایت کوي ساشکال بيخي هر کل شي
د بل په ځای کې وسېږم د وزله کومک سره سوي دي چې په هغه مې هیڅ چاره نه کوي
په غزنی کې وخت د پوسټین بازار ډېر تود و
د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوسټینو نولل
خو دا صنعت اوس په ورکی روده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه د فیسبوک او یوټیوب لاره هم اوریدئ شي طالب چارواکی وای ورستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتی دي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه بلاول بوټو زرداری پروند د جرمني په مونیخ کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښته خو مجاهد بیا وای دوی د داعش ځپلو او لمنځوړلو ته ملاتړ لیده د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهر من را سره دی لید به واورو
نن راته روان سه باغ د ولچ تاسو ولې زګولا مجاهد نن ازادي رادیو سره خبرې کولې او د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان نه بهرنۍ چارو وزیر دی د هغه د هغه څرګندونو په خبرګون کې چې په مونیخ کانفرنس کې ویلې مقامات جبهه غواخ نه دی خو هغه څه چې طالبان عمل مسکوخه او افغانستان ته تهدید متوجي دی هغه د عايش ډله ده هغه ولې په افغانستان کې تر هغه ډله ځای پر ځای شوې دی او معاملن پاکستان نور غوانډیانو نړۍ ته وغوښتې خوله شیخو مجاهد نن وویل چې دوی د داعش پر ضد باندې مبارزه درجمن دي لپاره د دوی د هوډ ده خو عملن کڅه وړاندې طالبانو دا خبره تل کړې و چې داعش دوی ځپل دي د سر راپورته کولو توان نه لري و هیڅ تهدید نه خو نن وویل چې وستون زده غواخ نه دی مګر سو زده خو دوی د منځورو لپاره جدي دي او په دې برخه کې د کارتینو په خېته اشاره وکړه چې سورج وړاندې په کابل کې وشو چې د طالب چواک په وینا درې دغه داعشیان ته وژل شو او شمه نور باندې ونیول شو خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت هم نن مازدیګر یو اعلامیه خبره کړه د بلاو بوټو زرداری د څرګندونو په برګون کې ویل چې پاکستان تر څو کوم باندې خنره ریخه ده چې شکایتونو پر ځای عمل موږ سره مخامخ خبري وکړي او تر څنګه پاکستان کې روسي نامې ته په اشاري ویل چې دا تیر کلونو تسلسل دی نو خبره نه ده چې موږ اوس په پاکستان کې دانه امنې دي کزان طالبان په ښکارا داعش د افغانستان لپاره غواخ نه بولی خو له کومینیټي چې دوی واټر رسیدلې دي یعنی د 2021 کال د اگست 15 تر تیرې اونۍ داعش په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي څاروان سیمې زموږ څو بیل ګیا دي کړم د 2021 کال د اگست په 15 واټر طالبانو رسیدو سره داعش د لوګارۍ خنړۍ حمله په افغانستان کې چې اوسل اویا ملکيانه وو وژل او 11 امریکایي سرتي دا د کابل د میدان هوایي ډګر هغه وخت چې تخلیه پر سر روانه و د دې شخو دوه میاشتې لدې نو سره په اکتوبر میاشت کې چې زبوغا مجاهد د مور د فاتحې مراسم په ادګار مسجد کې داعش د لاله هم انتحاري حمله وکړه اته نفر یو وژل 50 نور ټپيان کړل 50 ورځې وروسته په همدې میاشت کې د کندوز په سید آباد جمعه په سید آباد کې یو مسجد پنه خکړ پسې په همدې میاشت کې په 15 تاریخي په کندهار کې فاطمیه جمعه پنه خکړ بیا له دنه وروسته یې په بدخشان کې بریدونه وکړل په کابل کې سید شهدا بریدونه وکړل او داسې نور خو د دې ټولو سره سره د طالبانو ادعا ده چې دوی داعش هغه ډول چې خلک بولي کوښښ نه لري دوی لپاره د افغانستان
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب راپور کې مو اوریدل البته د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد لخلي چې دوی داعش ډله غواښ نه بولی خو یو ستونزه بولی لبل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا ویلی چې ک په افغانستان کې د ترهګری مسأله جدي و نه ګڼل شي نو ترهګری ډلې به له افغانستان خپل فعالیتونه پراخ کړی او نور سیمو ته به وغځوي زموږ همکار مرسلین ارسلہ پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پانتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړی او په فایل کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیتونه څومره پراخ او جدي دي
د داعش شتون او فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیده یو مشترک هم ده د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغې برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتلو مخالفین دي، هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دښمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي، نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره سته، د افغانانو هم ډېر قضایاو باندې اختلافات سته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا سي چې په خبره اوسي. په دې سي نړیوالو ټولنه کولای شي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي، خو افغان ولس دا کار نه شي کولای. او بحث یو انساني مسؤلیت دوی باندې دا راځي کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم وارسي.
یو لوی اندېښنه چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې مطرح شوې ده، غفل داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظمو قواو نشټوالی دی. ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم چې دا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې امارت اسلامي او طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا څو نه ده چې په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په هغه اتکا وکړي او د هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلې دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف سي چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغه د دغه منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه د قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خدا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی وس په افغانستان په خاوري باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغه پشي وال سی په دغه کار کولای شو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي د دوی دو تقویہ کول په د سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې، دا یو قضیه ده او د حقوق بشر قضیه دا به لفات کېدای شي. یعنی دا دوړه په موازی شکل باندې مختبو ولې سو په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبرو وسینو. راځي دغه بحث جدا وساتو او په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مختبه ولې
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګری زور ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. د دوی اندېښنه څونه واقع ده او دوی خپل څونه واقعا د داعش او مجموعه کې ترهګرو ډلو سره واقع مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مختوزي پام سایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان په دې ځبه دي جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم د همسایګان دي چې شه همسایګان را سره پاتې شي، او دوی هر وخت د دوه مخیزه سیاست کړي د افغانستان سره چې په یو خوا باندې هم د غندښنه شي د ترهګری په خلاف، بل خوا ته د ترهګر سره کوم مرستي هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې د هر ډلې په قدرت کې دا دومره حاکمیت لري او دومره د افغانستان د مفاد په اړه جمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سي. او همدغه منطق ورته وایو چې ګوري تاسو سکه دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایستي، خو ته خو اخیر سبا ته تاسو هم سوځي. دا خو داسې اور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پورې ودرېږي.
د افغانستان د امریکایي په هنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریده لایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس ته یو شمیر کورنیو بې ځای شوی شکایت یو شمیر کورنۍ بې ځای شوی چې له کلونو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او یا هم کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې سږ کال نه حکومت او نه هم مرستندویو بنسټونو د دوی وضعیت پاملرنه کړې. له دې ډلې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشتون او سخت سړې هوا له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له خپلو اصلي سیمو د بې ځایه کېدو علت ناامني، اقتصادي ستونزې او وچکالي یادي. د دې موضوع جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې اورو.
پیغله نازنین د خپل پلار ناروغي مور او دوا وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډي ته خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړې.
مو کې د بغلان بې ځای شوی کسان یو. د تیر جنگونو پر مهال کابل ته کډوال شوی یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ماشومان ټول ناروغ دي ځکه سکال ډېر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکو د چیتو کلمخ کې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بي ځای شوی او په یوران کور کې ژوند کوي. د ازادي رادیو ته وویل
د میمنی راغله ما درقد ته تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته ماجر حواله نو حالت چې کار غریبی نه وچکالۍ ورالم درقد ته چلته پناهګه وسی او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم د بل فضا کې وسیږم او یو دوه ځله کومک ته سره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنې څلور پنځه نان خواړه لرم. دا غوښتنه غواړم بعض موږ د غریبانانو سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته ویل چې له دغه بې ځایه شوي سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنیو مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې د ژمنو البسو په شکل کې توزیع کېدلې. سکل د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نو ما وړي دا ونه ویل چې له هر بې ځای شوی کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بې ځای شوی کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تیر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې نه شاریه 4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شویو په ګډون بې وزلي کورنۍ دغه مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
کابو لس دقیقې وروسته د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ دریم شلو وره مسابقه پیلېږي. په دې اړه هم وروسته معلومات درکوو. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د وشل شویو کسانو شمیر تر شپږ څلوېښت زرو واوښت او ویره ده چې دا شمیر به نور هم زیات شي. په ترکیه کې او سوریه کې د دې زلزلې دوی اونۍ پوره شوي دي او د ژغورنې عملیات اوس ورو شوي دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعاوې کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. حسیب الله تلاش له سټوډیو سره وصل دی. د دې موضوع او د دې اړوند نورو موضوعاتو په اړه به جزئیات واوروي. مهرباني.
سلامونه. په ترکیه کې نن یک شنبه تر نړیدلو ودانۍ ولاندې د راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې پای ته نږدې شوې دي. د فبروري میاشتې د شپږمې نېټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل شوې ده. په قهرمان مرس خرګوټي کې د بلډوزرو یوه چلوونکي اقین بوزکورټ چې د یوې نړیدلې ودانۍ د ټولو په لرې کولو بوخت و. رویټرز خبري ایجنسی ویلي موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد مو وموندل شي چې د هغوی کورنیو ته ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي چې د ژغورنې چارې ښایي د یک شنبې د شپې مهال ختمې شي. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې او تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د مړو شمېر له شپږ څلوېښت زرو کسانو اوښتی دی. ګومان کېږي چې د مړو واقعي شمېر به تر دې هم زیات وي، ځکه یوازې په ترکیه کې درې سوه څلور پنځه څلوېښت زره ودانۍ نړېدلې او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریه هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درک دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې شپږ ویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
بله صاحب، ډیره مننه تلار صاحب کورودان چې د ترکیه او سوریه د زلزلې په اړه مو وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. تاسو زموږ شاغله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
محکمه وویل چې په توشيبو کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د کرکټ دریمه یا ورستۍ شل اوره مسابقه پیل شي. دا مسابقه د دوړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه کای هر څوک وګټي هغه د دې لړۍ یا سیریس غټون کړي، ځکه چې هم متحده عربی اماراتو او هم افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. د دې موضوع لپاره د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل هم د شبره سره دی. ساحل صاحب، ستاسو اټکل څه دی او خلک څه اټکل کوي چې دا مسابقه به څوک وګټي او آیا دوه ټیمونو په خپل ترکیب کې څه تغییر راوستي دی او کنه؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د دې لوبي پچا بیا هم افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله او هغه نن بیا د توپچونی پریکړه کړې ده. او د افغانستان په لوبډل کې نن درې بدلونونه راوستل شوې دي چې د حضرت زازی په ځای ګلبدین نائب لوبډل کې اخیستل شوی، د فرید ملک په ځای بیرته فضل حق فاروقی ته ځای ورکړل شوی، او تر ټولو یو بل مهم بدلون چې راغلی هغه د مجیب الرحمن په ځای باندې بل سپینر ظاهر خان پکتین لوبډل ته اخیستل شوی. ظاهر خان پکتین له ډیره وخته د افغانستان په ملي لوبډل کې نه دی لوبېدلی، خو هغه څه وخت چې وړاندې چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هغه لوبه کوله نو د خپل لوبډلې لپاره ډیر خزلې دله. اټکل داسې کیږي چې د دغه وشتنځای ته په کتلو سره یا دغه کنډیشن ته په کتلو سره هغه لوبډلې چې لومړی بالینګ کوي نو هغه کولای شي چې مخالفه لوبډلې ته سرخوګي جوړ کړي، هغه پرې نک دی چې تر یو سل دیرش لوړ هدف وټاکي. په دې وشتنځای باندې په اول بیټینګ کې تر یو سل دیرش لوړ هدف چې کله ټاکل کیږي یا تر یو سل څلوېښت لوړ هدف وټاکل شي، بیا دویم بیټینګ ته دومره ستونزه ځکه نه جوړی چې کله چې دویم ټیم بالینګ کوي الته پرخه وریږي او پرخه چې کله وریږي بیا توپ نه صحیح نه گرپ کیږي، یعنی توپ اچونکی نشي کولای چې په سم ځای کې توپ وولي. لکه په دویم لوبه کې چې موږ د افغانستان توپ اچونکی ولیدل چې هیڅ توپ اچونکی تر اخره هم ونه تورید چې په لاین او لیند کې یا په هغه سم ځای کې توپ وغورځي.
بله بختیار سایل صاحب، پر تیرو دو لوبو کې د افغانستان یو تکړه اوپنر ابراهیم زادران شونه چلید، حال دا چې په مخکنیو مسابقو کې د ډیره ښه لوبه کړې و او د ډیرو خلکو امید دته و. د څه علت د حمله شاید له وشتنځای سره اړه لري؟
په لو ار لوبغاړی یا هر لوبډله کې کله کله داسې یو حالت رامنځته کیږي چې یو لوبغاړی په فورم کې نه وي یا دغه ورځ نه وي ابراهیم زدران منګوینو چې هغه تازه د بنگلاديش لغور لیک سیالي راغله یالته هم خولو بيد خو دغه وشتنځای چې منګوینو دلته یو څه دغه د بال پدې کې سوینګ کوي یعنی د هوا هم په د بال د دوه طرفه تاوي دو سره یو څه مرسته کوي دغه بال کله په بیټ باندې سیده ناراضي نو دغه کنډیشن چې د ابراهیم زدران لپاره سوټیبل نه ده هغه دلته انګلند ته هم دغه سي تمرینات لپاره راغله او تیر کال خو بیا هم موږ وینو چې هغه کم دفاعي انداز سره لوبه کوي هغه یو ستون جوړته جوړی کچيري په دغه سويشتنځي باندې لکه محمد وسیم چې لوبه وکړه د اماراتو بریدیز لوبه وشي لپایل نه په بال پسې راو وزي روم ځانته جوړ کی کوشش وکړي چې هغه بالر تر برید لاندې ونیسي څو بالر په سم ځای کې بال ونه غورځي هغه لاین او لینت ونشي ساتل نو ابراهيم زدران چې په کومه طریقه لوبه کوي دغه طریقه په دې وشتنځای باندې د سر مرسته نشي کوله
ډېر مننه ساحل صاحب کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
وسم څو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو درنو اوریدونکو راستولې دي نور محمد همت کښلې دي وای په افغانستان کې اوس شکر دی سلسلن امنیت دی هیڅ ستونزه نشته هر څوک کولای شي شه ډاډه ژوند وکړي هر یو ستونزه هغه د بیکاری ده او که هغه هم کومه بل ستونزه که خدای کول چې حل بشي او بل خبره ده داعش ده دا ټول د نړیوالو د سیسی دي چې اوسنۍ حاکم نظام ته جوړوي او بس البته دا خبرې قدر منوریدونکو زموږ د هغه پښتنې په ارتباط کړی دي چې د خبرونې د لومړي راپور کې مو ورته اشاره وکړه یعنی داعش خطر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې ده او په جواب کې د طالبانو د ویان جوابو د طالبانو ویان ویلی و چې داعش ستونزه ده خو ننګونه نه ده یعنی چیلنج نه ده بل اوریدونکو نظیف الله سالک لیکلی دی وای نه داعش تا او نه کومه بل تروریستي ډله بس خاص چل دی د نظام ته جوړ شوی دی چې دا نظام و پرځوي مصطفی خان شینواری بیا ښه لیدي ټول زور په پاکستان کې دی او اوس وای چې افغانستان کې تر هغه دی هیڅ مشکل نشته امن دی او امنیت دی مش پرېږدي خپل کارته بل اوریدونکو مو ولا اوریدونکو خو ډیر دی خو ستاسو ځینې سبشوي پیغامونه ملرو دا به سره واورو
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ نه ام کوم کورونه چې زلزله ځپلی ولایت تر اوسه هم دغه سپاتې دي هله دا چې دا پیغام نشر کړی تر څو موږ خپل کورونه جوړ شي تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو موږ هیڅ په ژوند نه پوهیدل موږ نن دا چې ژوند کو الله کا شل کلا په خوا چې کوم زمانه ژوند کو خیمو کې مو ژوند دی او په ځمکه مکان دی وهلی دي دا نړیوال مؤسسه چې کوم پیسې راغلي دي اواز تشنبونه په جوړ شوی دي او دوی پر اسانه کې دا پیغام ورکړی دي مو ورته کورونا جوړ کړی دي
سلام علیکم ولا چورو رنند ممندری پولیس والے کی دغه ورکولی پیسې نغدی مرسته کوله زه دغه خبره په ثبوت سره به تیروم بیخی سل پستلو کې مستای خلکو تلته نه رسیږي ما د ننګرهار نړی کني ولې د ممندری پولیس والے نه د غزګی د کل نخبل اوروره د کورونو سروي ورو ازمنګ وکړه زه خپل معلول ما یو خپل لره ما کورونو ویډیوګانې دغه ازمنګ نه وکړلې او چې کوم ویډیوګانې وکړې مقصد کده هر یو موسسونه دوه پیسې اخلي یا د کوم امریکای نه اخلي یا کده هر یو موسسینه اخلي کو ویډیو غان زمنګ وکړلې هغه زمنګ حق کې راوخت ستې بل چاته ورک زبیم په دې شواهد ما بیا مې مادل ته ځخلق لرم چې گواہی به پیو چې حقیقت کې د غسړې مستحق ته د دا کې راوخت نور سرمایدار خلکو ته ورک په ثبوت سره ورته زور خایم ورته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر د ایلمن څخه خبره کوم کنداغه کنداري نو ما ول دلته ایلمن کې خو د سې چاته مرستي نه رسیدلې چاغه دي د دې مرستي لایق وسی د سې چاته رسیدلې دغه مرستي چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایدار خلک دي یا وایسته والا خلک دي غریب خلک نه دي د خلکو ته رسیدلې غریبان ټول پکر ته مجبورې دي چې خلک انسانان مالې دي چې د شپې ډوډۍ نه لري د ورځې ډوډۍ نه لري، چای یو برا باندې لا واس نه لري، نو د خلکو ته سره دغه نه رسیدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسیږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کې شناخ ولري، بس دا هغه انسانان ته رسیږي. کوم زما پیغام خبر کی، ډیره مننه کوم. سلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،